په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو له وروستي حاله مو خبرو. په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د افغان سولې لپاره د بین الله افغاني غونډې په ملاتړ لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون وویل د افغانستان په سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ترې به ظاهر د خبرونه اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکرات په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. په لغمان کې په یو طرف کې پیښه کې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطیني ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار وشتلې دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکرات په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادری رسنیو ته پاستول پیغام کې وویل پر ځینو مواردو اختلافاتو د ختمولو لپاره بحثونه دوام لري.
اغه عمومي طرز عمل او د کاري طرز عمل چې مساوده شوی او تقریبا نهایی ده په اکثر مواردو کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کار ور باندې روان ده چې اغه هم خلاص شي.
په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم وردک تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی پرون ویلي چې ښه فرصت رامنځته سوی چې د څلوېشت کلونو ناخوالو د هواري په اړه په ښه فضا کې خبرې کېږي. د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپسوي شاوخوا لس ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته اړولې ده. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار شوه.
د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ګونپال درې څخه د ولسي وګړو یو موټر محترم خرته پلار و چې له وګړنګ څخه غورځېدلې. متاسفانه په دې پېښه کې درې کسان شهیدان شوي او ته ټپیان دي.
نوموړي زیاته کړې چې ټپیان سمدستي د یادی ولسوالۍ او مرکز مهترلام روغتون ته انتقال شوی دي. ښاغلي دولتي د دې پیښې د دلیل په اړه څه نه دی ویلي خو تر ډیره په د افغانستان پر لوی لارو ورته پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ډیر سرعت له کبله کیږي. اخوا د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګېدلی چې دولس دوکانونه پکښې سوځېدلی دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د تخار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي چې پکښول سوي شای پر روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفي 15 سلنې ته راټیټ سي. دغه وزارت وایي سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر اوایدو منفي اخیس کړی دی. هغه زیاته کړې چې د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي او دا وړاندوینه ده چې 4 سلنه به د افغانستان اقتصاد راټیټ سي. د آسیا تی بانک په یو تازه راپور کې ویل دي چې شای پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نور امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنه راټیټ سي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطیني ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار وشتلې دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړی چې د دې اقدام په خبرګون کې نن د سپتمبر 14 پر غزه هوایي برید کړی. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ډلې 15 توغندي پر اشدود ښار وشتلې چې په نتیجه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. دواړه لوري داسې مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنگټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک حماس ډلی اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې که د فلسطینیانو پر وړاندې له زوره کار واخلي نو له جدي غبرګونونو سره به مخامخ شي. د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وبا له کبله نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه سوې وه. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکی کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه سوې په منځنۍ سطحه کې وي. دغه بین الحکومتي اداره چې مقر یې په پاریس کې دی نن ویلي چې تمه لري روان کال د نړۍ خالص تولید به 4.5% راټیټ شي. درې میاشتې وړاندې د 6% اقتصادي ځوړ اټکل سوی و. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې نړیوال اقتصاد به راتلونکی کال له 5% ودې سره بیرته راپورته سي. د 2020 کال په دوهمه ربع کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستیو پرتله مخکې له دې چې دا وبا پیل سي 10% کښته و. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر آزاد خبریال خسرو صادقي بروجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو د سپکاوي د دولت ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت پر وړاندې توطیې په تور په 1 کال بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. د خبره بې پولو خبریالانو په ویلامی کې د سپتمبر پر 15 کړی ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر ډول د خبریالانو بندی کېدو لاس واخلي. دغه خبریال پاکست میاشت کې په لویدیز ایالت آذربایجان کې نیول سوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو معلومات له یو آدرس خپریږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي.
د دې شورا ویان فریدون خوزونو چې مرکه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی شي. په جلال آباد کې یو شمېر خزونن د یو لاریون له لارې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر د نور راشي او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو په خواني سرمنشي بانک مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نویو شخړو له حاله مو خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. نوریاس نوری هم د خبرونې پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو معلومات له یو آدرسه خپریږي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل ډېرې تمه شته چې په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې ښې پایلې ولري او د دواړو لورو د تماس ډلې د طرزالعمل په ډېرو مواردو توافق کړی. بل خو په قطر کې د طالب پلاوي وی باوري سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې نن به د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي عمومي طرزالعمل نهایي کړي. رحمت الله افغاني نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي او د طالبانو د مرکچي پلاوي د تماس ډله تمه لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرزالعمل وروستای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډلې په ډیرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، مونږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې د عادي شورا مشر خپل وینا کوي په یو پاک نیت راغلي او هدف هم همدا ده چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله مونږ یو نتیجه سره ورسیږو.
ښاغلی خوزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او له زغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي او ویان ویلي وو د طرزالعمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوي وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډله د طرزالعمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزی ټیم یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نوم او غاګې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې طرز العمل کې نو لس موارد و چې په شپاړو سوې د تماس د ډلې له لوري هوکړه سوې. سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه ورباندې بحثونه نه دي وروستي سوي، یو یې د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي، او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغاني خبرې پایلې ور نه کړي، طالبان په پوځي لاره اغا ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د طالبانو دې دریست په خبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلی صدیقی دا هم لیکلی دا چې طالبان له سولې ځای لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي، دا د سولې د اوسنۍ روحي خلاف ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرز العمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوي. ویل شوی چې په کمو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی چې ډیر ژر به هغه هم نهایی شي. نن مخې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره چې په دوحه کې دی مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه په مشخص ډول پر کومو مواردو توافق شوی او کوم موارد پاتې دي.
په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیاتونو ترمنځ چې په کوډ اف کنډک یا دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې اوسي، یو یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښتی چې مشوره وکړي او نن به هغه کوي. مثلا غونډه څنګه شروع شي، چېرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي، دغه مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې هغه رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه هغه شي، مطبوعات څنګه ورکړل شي، په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوي دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
خپل کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، له هغې وروسته به دواړه لوري اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرزالعمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړی شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناسته کوي باید هغوی نهایي کړي، وروسته خپلمنځي مجلس ته ځي، له خپلمنځي مجلس وروسته به د دواړو لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بېرته نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. لومړنۍ اجنډا چې تاسو هدف دی چې اساسي مسایل دي په څه شي خبرې کېږي، تر اوسه دا مسله تر اوسه نه ده روښانه شوې.
فکر نه کوئ چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شوله؟ ټاکل شوی وه چې د دوشنبې په ورځ باندې دواړه مرکزي پلاوي مخامخ خبرې پیل کړي، نن چهارشنبې ده. فکر نه کوئ چې دا به ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهد واوسېږو چې دواړه ټیمونه سره کښېني او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رامنځته شوی دی. هغه دا دی چې مخامخ ناسته، موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېره ورځ دویمه عمومي ناسته، عمومي چې کله موږ وایو هدف دا دی چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د میستر شاکی وي، هم زموږ هم د طالبانو. او تېره ورځ هم ناسته ترسره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسېږو، سبا له یو لوی مشکل سره جوړېږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچوب ولرو چې په کوم مسایلو باندې، په کوم ډول باندې، که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي، دا به څوک حل کوي؟ د دې لپاره توافق شوی دی چې یوه ګډه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مسله شامله ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر زیات ورکم، مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزونو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د وروستیو پرمختګونو له جزئیاتو یې خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې د دواړو ډلو د تماس ډلو پر کاري طرزالعمل کار کوي، تر اوسه لا نه دی نهایي شوی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په ملاتړ غږونه اوچتېږي. نن هم په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د یو لارون لارې د افغانانو ترمنځ د پیل شوو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د افغانستان د دواړو ټیمونو څخه وغوښتل چې هر څومره ژر باید په اوربند اصلاح وکړي. لرنډوالو ښځو چې شمېر یې لسګونه تنو په دواړو لورو دغه راز غږ وکړ چې د یو بل په وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوخت دي. په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټول شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاوی دواړه لوري د لشته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خنډونه له مخې لرې کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او ورورژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي د یو بل پر وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور یې خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمانم سناستفای خیر د نور راشه او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمونږ راتلونکي نسل په دې فکر کې نه وي چې زمونږ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې و نام نه زیاته و. باید د ټول مخ کې اوربند شو، بیا نور کوم شرایط جوړته برابرې شرنه هغه باید ټول ځان مې.
زمانم مابوبر زمونږ ځوانان خلاص دواړه طرفه زمونږ بچی دي، دواړه طرفه زمونږ اورونه دي، بچیم دي. مونږ دغه خاص غواړو چې طالبانونه دي د حکومت سره وصله کړي او یو زیات شي. طالبانونه دي دی وکی چې ستاسو د نړۍ کې غړي غواړي چې طالبانونه غواړي هغه وسره زمونږ حکومت کوي.
د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبان مرکزی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغو پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لسخمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو خوځو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی وو وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاو چارې څارلي او هیله مند ده چې د افغانانو لپاره یو خزیره ولري. د پیاوړو خوځو د شبکې مرستیاله سنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیا و خالي نه وي، خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړ شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
غواړو چې زمونږ غږونو ته زمونږ نورو د ټولو افغانانو هیلو ته د هغوی خبرو ته د هغوی فکرونو ته د دوی یو مثبت ځواب ووایي او هیله مند یم. زه باوري یم انشاءالله چې به دا مذاکرات پای ته ورسیږي او موږ ته به د سولې یو ښکلی پیغام ولري.
دا یادونه وړ ده چې افغانستان د جګړې د ښکېل دوو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي. سهار ګل امیرزی، ازادي رادیو، ننګرهار.
د یوازې د افغانستان په دننه کې افغان میرمنې نه دي چې د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي او د خپلو حقونو د خوندي کېدو غوښتنه کوي، بلکې نړیوالو هم په دغه بهیر کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي. نړیوال د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. بان کی مون دغه راز د سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صفوي پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنچي بان کی مون د افغانستان د سولې پروان بهیر کې د خزو پر ګډون ټینګار کړی. بان کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ ګډون پاړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سولې نه باید د افغان خزو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړې وي. خغلی بان کی مون د خزو ټولې او امنیت لپاره د جورج ټاون په انسټیټیوټ کې ویلي، نړیواله ټولنه باید افغانستان د سولې روان بهیر کې د خزو ګډون ته لومړیتوب ورکړي ترڅو لوړو امنیتي موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړي زیاته کړي چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوي چې د سولې بهیر کې د خزو له بشپړ ګډون سره یو سولیز او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وای د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان خزو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کیږي.
د خزو د حقونو چې خزی د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلې، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبر په غوړو کې، و هم په مجموعي عمومو کې به ځانګړې ونډه ولري او دوی به په تصمیم ګیری کې مهمه ونډه ولري او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ټول شمول سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل، هڅه کوي چې د مذاکرې له خیلو خواوو سره ټول شمول او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوی غړي لیلا ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم موخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولی شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامداره حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې وویل، د سولې بهیر کې د ښځو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزه خبرونه مهیروي. د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لاره چې پرې د نهو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ شوي. د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوال طالبان په دې لاره هره ورځ چک پاینټونه اچوي، تلاشي کوي او خلک له موټرو ښکته کوي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په رپورټ کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لور ته د پرتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزاکا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډ پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لاره تګ راتګ کوي، د لارې په اوږدو کې د ناامنیو له ډېریدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځینې وژني خو ځینې بیا بیرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوا یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډېره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا اته ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وې، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشې کړی وو.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړي تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په د لوی لارې یو شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نور یې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وای وسلوال طالبان نه یوازې په د لارې چک پاینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې له لویو موټرو له لسو تر دیرشو زرو افغانیو محصول اخلي.
د دې چې هغه نه روزو د طالبانو هغه د ډېر زر روپۍ محصول کوي. هغه یاره طالبانو خو میاشت به کېږي، دوی یوه میاشت کېږي. داسې چار مکدغه بلزی افتروی کایغه بلزی افتروی او کا پرچا دیغه کی لری دی وړی بور وشارین او تا بیا پرچا لری باغه بیا ټاپکوی وزا
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو مسولین وای د دیلو لاره د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځنده ګزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځنه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې له دې امله زیاتې کړې چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤلین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید وکړل. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو هم بې ځوابه پرې نښود. اسمت سروان به نور تفصیل واوروي.
شپږ ساعته وروسته له دې چې په غزه کې میشتو فلسطیني وسلوالو د اسرائیل پر یوه ساحلي ښار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل، د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګه کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زیدلې چې غزه یې په کنټرول کې ده، د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرائیلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرائیل پوسټ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوی موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدا رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نوی منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات را نشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره یې د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکې احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
د کنړ ولایت څخه په دوه کې چې د افغانانو د صلح خبرې روانې دي، هم د حکومت د خوانه هم د ښکېل غاړو د طالبانو ورونو د خوانه، نو زه د یو نابینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنګ ځپلي په صفت باندې راغي ورور نو بس دی، د دې جنګونو نه لاس اخلي. افغانان ډېر شهیدان شول، ډېر معلولین شول، داسې کور نشته چې په هغې کې معلوم نشته، داسې کور نشته چې په هغې کې شهید نشته دی. زما د ښکېل غاړو نه او په دواړو ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني، راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي په افغانستان کې د وینې تویدې پرېږدي دغه د مذاکراتو میز ته کښېنئ ورونه یې یو بل سره کښېنئ لوړې ژورې ته راکش کوي بس نور په افغانستان کې دا 2 کاله وشو چې جنګونه دي ماشومان هم را زلمیان شو زلمیان هم سپینګیر شو سپینګیر هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي په بهرنیو باندې هم غږ کوو راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح و ارامي راشي
لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه دا دمې غوښتنه ده چې دا خبرې د خرابه نه شي دغه خبرې ډېر پاوشله باندې وکړي نور افغانان سره جوړ کړي افغانستان نور جوړ کړي نور د جنګونه بس کړي نور د یتیمانو غم وخوري د خلکو له چیرونه له د هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري بس ورور په چیره کې غم نیستي بدبختي بس د تاسې سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه کې ورک شي له افغانستانه
غایګولم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمه جنگ والی ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع سولې ټول افغانان ته مبارکي وایي الله پاک یو د خیر جوړ په افغانستان کې راولي چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي ټول مسلمانان به الله پاک ته زارۍ کوي چې خدای پاک خیر جوړ راولي په افغانستان کې والسلام له خدای سره
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرېښو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې خبرونې مهیروي او سفر به ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي د لغمان د علي شنګول سوالي ګونپال درکې یو موټر چې پسوي شاوخوا لس ملک وګړو ته پکې مرګ جوړ بلاوشته د لغمان د والی ویان اسد الله دولتزی ازادي رادیو ته ویل چې د پېښه نن سهار سوي ده د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې سوې وه د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پایلو به وګټله د غي لوبډلې د مسعینه کتلانو ته 340 منډي هدف وټاکه د جاپان د پارلمان استازو ایوشي دی سوګا د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه سوګا نن د جاپان پارلمان ته ولاړه او د دواړو مجلسونو د باور رایې ترلاسه کړې او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق ترلاسه وروسته فلسطینی ملوشو څو راکټونه د اسرائیل پر وشار وشتل دي
او مخکله دي چې ونیزو خبرونه ته وار ورسیږي ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنې هنداره
نن د کرکټ شپږیزی لیګ سیالیو پایلوبه کې کابل بازان او د مسعینک اتلان سره مخ شول کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبه ته ورتلې و خو مسعینک په دریمه نیمه پایلوبه کې بندي امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبه ته لار پیدا کړه د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه له لس ورځو راهیسې په کابل کې روانې وي په کابل کې نن د فټنس او سنوکر یو ګډ کلب جوړ شو دا کلب د 200 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د افغانستان د آزادۍ مبارزې لوبغاړي احمد ولی هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلب د په شخصي لګښت جوړ شوی چې د فټنس او سنوکر برخې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ځانګړي اسانتیاوي په پام کې لري د ښاغلي هوتک په خبره دغه کلب د جوړېدو کار په یو کال کې بشپړ شوی او د هند غوره لیګ آی پی ایل لچنی کمپنی سره تړون سنټولای د هند غوره لیګ آی پی ایل په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دغه تړون وروسته تر هغه وسنټول شو چې د چین او هند د پوځیانو ترمنځ په سرحد کې خنړې نښتې وشوي آی پی ایل د دې چینی کمپنی سره په 2018 کال کې د 500 کالو لپاره تړون لاسلیک کړی و چې مجموعي ارزښت یې تقریبا 310 میلیون ډالر و د هند کرکټ د کنټرول ادارې مشر ویلي چې د تړون ځنډول به د بورډ په مالي چارو اغیز ونه کړي
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همين هيواد سلامونه ومني د دې وني په خبرونه کې د هویت په حق خبري کوو. په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او دا غیر ضروري کار بللای. خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له همدې ځایه د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هم وشي او تبعیض نه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولې په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي، په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څیړنو له مشر محمد علي مزيزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینه پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی دی. دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق ته